الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي، ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
تماس کې یم له محترم ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه وکړم د شکرې د ناروغۍ علامې او څو ډول ثاني معلومات دي چې انسان څنګه پوهیږي چې زما د شکرې ناروغي ده؟ څه علامې لري؟ څه قرینې لري؟ موږ څه ډول څوک چې په موږ شکر پورې ده یا موږ په دې مرض باندې ملوث یو؟
ګران وروره ته زما خبرو ته غوږ کېږده، انشاءالله سوال د حلېږي. دا د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یوځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد یعنې ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما درته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه کې ښځه وي چې ځوانۍ مرحلې ته ورسېږي، د په وجود د په حدود د 100 ټریلیونه، چې یو ټریلیون تاسو ته معلومه ده 1000 میلیارد دی، او دغه 100 ټریلیونه په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی، د 100 ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي، داخل د حجرې ته وړي، هلته په احتراق رسېږي یا سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو، دغه سوځي هلته اور اخلي، احتراق باندې رسېږي، او د دغه سوځیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي، د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدیږي. دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو، دغه دم دینه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي. نو کچیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهانس نه یا تولید نشي او یا تولید شي، خپل ماین بیولوژیکي موثریت یا تاثیر د لاسه ورکي، نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای حجراتو ته لاړ شي، په احتراق ورسي، انرژي تولید کی، په وینه کې باقی پات کی، نور د وجود ټول حجرات په ولګښته کیږي، یعنی غذا نه ورسیږي، او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي. نو ټول نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې، ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي، اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي، په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته. وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ، نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لوړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي، ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دسی لیتر یا سلسی کې زیات شي، نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې عین په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیټس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي، فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي، نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ضایع کیږي، په همدې اساس ته چې د میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویلي چې د شکرې د ناروغي ناروغان خالي متیاز یا ادرار خوږ دی، هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي، چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی، غلظت یې لوړ شو په وینه کې، په وینه کې چې باقي پاتې شو، دلته د ځان سره غلظت چې زیات شو، ځان سره د وجود مایعات ضایع کوي، مایعات ضایع کوي او ګلوکوز ضایع کوي. نو مایا چې زیات کې معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېری علت یې همداده. دوم دا چې کله چې چون ادرار ځای کوي ډېر مایا ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې، نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي، ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي، نه تقسیمیږي حجراتو ته، په داخل د وینه کې پاتې کیږي.
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پوښتنه اخلو، بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زګرادو ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه وه مال دغه مریضي د دغه د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالېږي، یعنې انتقال طریقه لري او څنګه؟
نو هغه د مخکې ورور سوال تکمیل کړم. نو اساسي دې ته درې پښې یا سپایه د ډیابیټ وي د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا، پولی ډیپسیا، پولی یوریا، یعنی ډیر خوري، ډیر سکی او ډیر امتیاز کی. دا خو ډیر غټ او واضح نه کیدی. غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټولو انساجو ته نشته، نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده، او خستګي، کسالت، زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کې چې په وروسته کې د سترګو دید مختل کیږي، وجود پښې او لاسونه کرختي احساسوي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینه کې بیا ډېره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسی یا د مقاربت توان استاستا دی د لاس ورکی، چون دا د سیو ناروغي د ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. د سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز 6 فاسفیټ د کاربوهایډریټ اب نارملیټی یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي، دغه هم مختل کیږي، او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس دغه شی تشکیلوي، چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي. خو ډېر اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه، که بیا اوریدونکي څه پوښتنه لري کولی شم په تفصیل ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه ورور، دا د کمساري ناروغي نه ده، نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعض حالاتو کې ارثي منبع او منشا یا مساعد زمینه لري ده چې د والدینو نه کېدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالي، دا کېدلی شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعد زمینه ارثي لري نه ساري. نو دې کې تشویش مکوي، دا ساري ناروغي نه ده، دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي. دا یو خاصیت هم دا ده چې پرمخزي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثر کوي، ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندکو نه جوړ دي، او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثر کوي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثر کوي، په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغي غانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژونکې ناروغي رامنځته کړي چې تر هغه حده خپله د لادونه وژونکې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کېدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډېر خطرناکه دي چې په اوله درجه کې د زړه د زړه او د رګونو دي په دومه درجه کې د دماغ دي.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته به ورسو. عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ولکرم مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې، پر درون متخصص ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر ترکی نیم د کندهار. جناب ډاکټر صاحب، د یادې ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرضي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده؟ یعنی که انسان په بدن کې د یادې مرضي علاج ونه وسي یا علاج ونه سي، د یادې ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي؟ او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي، یو شخص ته څه پکار دي مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کېږي، باید څه وکړي چې دغې مرضي ته ګواښ وي؟ هغه په کوم مواردو کې کوم مواد دي تر بیا ښې چارې په خدای وسپارم.
ډېر مننه کوو له عبدالقادر خان. مهمه پوښتنه وي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
ورور ته زموږ سلامونه درناوی. ستا ښه پوښتنه ده وروره، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ که تاسو زما غږ اورېدلی، ما وویل چې دا ناروغي یوه ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثره کوي د وجود، او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی. مخکې مې عرض وکړ چې سل ترونه حجرات دي، دغه یوه حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصېږي، دا د تاثیر لاندې. یعنی په دې معنی په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرېږدي، ټول غړي کولای شي چې متاثره کړي. خو ډېر مهمه چې وژونکی تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي، چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو، بلکې په دماغ کې، په پښتورګو کې، سترګو کې، په پښو کې، په وړو کولمو کې. دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده، چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي. تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي، په صورتمو چې وریدونه دي، شریان دي. شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته، چې ټول غذایي مواد رسي وجود ته، اکسیجن رسي. کچیرې دغه رګونه تنګ شي او یا بند شي، نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي. یعنی نه پکې تبادله د غازاتو، د کاربن ډای اکساید، د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي. یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي، چې په هغه کې ډېر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته. البته په ټوله کې ما تاسو ته ویلي چې ټول غړي متاثره کولی شي، خو ډېر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځوي هغه هم د زړه او د رګونو ناروغي ګانې دي، چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغي ګانو کیږي، او په دماغ کې، په سترګو کې، په پښتورګو، په وړو کولمو، په پښو کې، تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځوي.
Again, I'm sure. در تمی دیر و جڑل و می بخا
Jadon the